احمد شبریم دا سجرډو د څلور بجو د خبرونې دا وریدونکې هر کله کوم د طالبانو د حکومت له طبي پیښو سره د مبارزې وزارت په اتو ولایتونو کې د سیلونو له کبله د 15 کسانو د مړینې خبر ورکړ. د دې وزارت ویان محمد نسیم حقانی سجرډو ته وویل چې د تیرو درې ورځو د سیلونو له امله 15 تنه نور پپیان شوي هم دي. د سیلونو په غزنی میدان وردګ، کندهار، زابل، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، کونړ او نورستان کې بهیدلی دي چې له امله د دې ولایتونو خلکو ته مالی زیانونه هم اوښتي دي. وړاندې په خبرونه کې له بیلابیلو ولایتونو د دې سیلونو له امله د اوښتو جزئیات درسره شریکو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي مرستیال مارکس پوچسل د افغانانو لپاره له سولې او مینې نه ډک اختر هیله وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی پلاوی د اختر په مناسبت د ښاغلي پوچسل پیغام د خواله رسنیو له لارې خپور کړی دی. په دې پیغام کې پوچسل چې د یوناما سرپرست مشر هم دی ویلي دي ملګري ملتونه د سوکاله راتلونکي ثبات او تلپاتې سولې د ترلاسه کېدو په هڅو کې د افغانانو د ملاتړ او همکارۍ ژمنه کوي. نن د عرفې ورځ او سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ. د جاپان پخوانی سر اعظم شینزو ابي څو ساعته وروسته تر دې سا ورکړه چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال نن ډزې پرې وشوې. د جاپان په معاصر تاریخ کې دا بې ساری برید دی ځکه چې په دې هیواد کې د وسلو د ګرځولو قوانین سخت دي او د شخړو کچه پکې خورا ټیټه ده. پولیسو ویلي دي چې یو 40 کلن کس د دې برید په تور نیولی دی. و شپېته کلن شینزو ابي د 2012 کال له ډسمبره د 2006 کال تر ډسمبر پورې د جاپان سر اعظم و. د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو یا جیشل جهپوري ډیپلوماټانو خپلې ورځنۍ غونډه نن پیل کړه. دا غونډه د انډونیزیا په مالی کې ده او هدف یې د جیشل هیوادو د مشرانو راتلونکي غونډې ته زمینه برابرول یاد شوي دي. د جیشل سرمشیز هم سش کال ده. د نننۍ غونډې د اجنډا مهم ټکی پر اوکراین، د روسیې برید او په نړۍ کې د خوراکي موادو او انرژي د بیو زیاتېدل دي. د دې سربیره چې لویدیز د اوکراین د جګړې له امله پر روسیې بندیزونه لګولې دي روسیې هم په نننۍ غونډه کې ګډون کړی دی. تازه راپورونه وایي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بالی ته تللی خو وختي له غونډې وتلی دی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. په زابل کې سیلابونو د سر او مال زیانونه اړولي. له دې سیلونو سره طوفان هم مل دی.
درې دانې څلور دانې کېږدۍ د دغه بد طوفان پورته کې کولګۍ مېولکه لیدلی وي. دغه شنه اسمان ته پر توره مځکه ناست یم.
وړاندې به په خپرونه کې دا هم واورئ چې په روزګان کې هم سیلونو تلفات اړولي.
څلور کورونه یې وړي دي، په هغو کې درې کوره کوچیان دي.
خلک څرنګه د سیلونو د بهیدو مخنیوي وار له مخه کولی شي؟ د جیولوجي د متخصص انجینر نادم نظر مې اخیسته.
د وینې سینول د ډېر ګټه رسي. هغه طبیعي اشجار چې د سیل مخنیوي کې هغه باید تخریب نه شي.
په کندهار کې څاروي ګرانه شوي، د قرباني لپاره خلک اخیستلی نه شي.
شکالی تاثیر کړی دی. ګرانې د مانا غوښه په 4000 روپۍ د تی حساب ورته وکړه. د مالداري ټول پاکستان چور کړی و.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي له تیرو درې ورځو راهیسې د افغانستان په اتو ولایتونو کې د سیلابونو له امله 15 کسان مړه شوي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. دغه وزارت مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د راوتلو سیلابونو له امله د تلفاتو شمیرې د بدلیدو په حال کې دي او هڅې روانې دي چې سیلاب ځپلو ولایتونو ته مرستې ورسی شي. فیروزه عزیزي راپور لري.
بسم الله. د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ د احمدزیو کلی اوسیدونکی او د سیلاب ځپلو له ډلې دی. دا وایي سیلابونه یې ټوله شتمني وړې کورې ویجاړ سوی او کور کلي کې 15 کسان اوبو له درکه کړي او مړ کړي دي.
15 موټرې وړي دي، شپږ غوی انسانان یې وړي دي، ورو کې مړي دي. مالي تاوانونه خو بېخي ته په میلانه او افغاني سیمه اوښتي دي. د خلکو سه غنم وړي دي، درمندان پراته دي، شمسیان یې وړي دي، برمی وباوړیان یې ګړي کړي دي، مځکې وړي دي. بیخی سخت سیلابونه راغلی دی خلک د غټ تاوان سره مخ کې ورور تر اوسه پورې د چا همکاري او کومک لاسرسی نه دی راسره سوی ورور خو زموږ خپله لارې سره بندې دي.
همدارنګه د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی او سیلاب ځپلی عبدالسلام وایي سیلابونو یې د کورنۍ او کلیوالو کروندې او ټولې اقتصادي سرچینې له منځه وړي دي.
سیلابونو موږ ته بیخي زیات مالي تلفات اړولي دي. کښت کروندې غنم هغه څه چې خلکو ورته سر کال خواري کولې ټول وړي دي. خلک عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت چارواکي وایي د هیواد په بېلابېلو اتو ولایتونو غزنی، میدان وردګ، کندهار، زابل، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، کونړ او نورستان کې له تیرو درې ورځو راهیسې سیلابونه راوتلي چې انساني او مالي تلفات یې اړولي دي. د دغه وزارت ویان محمد نسیم حقانی ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د دې سیلابونو له امله 25 کسان مړه شوي او 25 نور ټپیان شوي دي. نوموړی وایي ځینې ولایتونو ته مرستې رسیدلي او ځینو نورو ته هڅې روانې دي چې د ژغورنې او مرستو ټیمونه واستوي. ښاغلی حقانی وایي تر دې د مراوتلو سیلابونو شاوخوا 200 کورونه، 50,000 جریبه کرنیزې ځمکې تخریب کړي، 2,000 څاروي هم تلف کړي دي. خو ځینو سیمه ییزو رسنیو بیا په دې ولایتونو کې د انساني تلفاتو کچه تر هغه زیاته یاده کړې چې د طالبانو د حکومت دغه وزارت یادوي. د راپورونو له مخې د کندهار ولایت په شاولي کوټ او معروف ولسوالیو کې 14 او په زابل کې بیا 40 کسان د سیلابونو له امله وژل شوي دي. د روان کال په ترڅ کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې دا د سیلابونو درېمه جوپه ده چې په لوړه کچه مالي او ځاني تلفات اړوي.
په زابل کې د ځاني تلفاتو تر څنګ مالي تلفات هم د سیلونو له امله اوښتي دي. لوی خبرتیا وروسته زابل ته مخه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د زابل د عامه روغتیا رئیس وایي په دغه ولایت کې د وروستیو ورشتونو او سیلابونو له امله 40 کسان وژل شوي. بلخوا په زابل کې د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست وایي سیلابونو شاوخوا 300 د استوګنی کورونه، 1200 هکتار باغونه او په سلګونو هکتار کرنیزه ځمکه تخریب کړې ده. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د ورشتونو او سیلابونو له امله دغه مالی او ځاني زیانونه د زابل په شینکی د چوپان، اټغار، شمولزو او شاجوی ولسوالیو کې د پنځمبه په شپه د سختو ورشتونو له امله رامنځته شوی. د زابل د عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي د ورشتونو او سیلابونو له امله 40 کسان مړه شوي چې وطنې د یوې کورنۍ غړي دي.
د زابل په ډیری ولسوالیو کې لکه شمولزو، سوری، شینکی، اټغار، شاجوی، د چوپان او خاکی افغان کې په قوت سره سیلابونه راوتلي ول. لږ تر لږه موږ ویلای شو 40 تنه انساني تلفات موږ لرو.
پاینی بخکی په زابل کې د طالبانو د حکومت د پیښ په وړاندې د مبارزې سرپرست رئیس ملا رضا محمد خالد وایي سیلابونو د زابل په بیلابیلو ولسوالیو کې شاوخوا 300 د استوګنی کورونه، 1200 هکتار باغونه او په سلګونه هکتار کرنیز ځمکه تخریب کړي.
د ولسوالیو په شمول او د مرکز په شمول زابل کې تقریبا 230 هکتار مربع باغونه خراب شوي دي، 310 کورونه تخریب شوي دي، 100 څاروي منځه تللي دي.
د زابل د شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکو محمد کریم وایي د سیلابونو له امله د په شمول لسکونو کوچانو ته درانه مالی زیانونه اوښتي. د نوموړي په وینا دوی ته لا هم بیړنۍ مرستې نه دي رسیدلې.
بولس دانې مګانګه میګر چې یوړې او درې دانې څلور دانې کې دی دغه باندې توپان پورته کې خولګي مې ولا کړې ده. لوي دغه شنه اسمان ته پر تورم ځکه ناشم، نه دي غرمې سایه لرم، نه دي شپې دونه شی برم. اختر پر راغو چې یا یو دي اختر د کښنیان کې کېنوم، یا دغه کمی سیاسي دي، کمی کښنی دي، کمی عیال دي، کمی دغه ټول دغه سره مرت سره ناشم.
پاینی باغ کې د کندهار په معروف او ارغسان ولسوالیو کې هم سیلابونو کرنیزې ځمکې زیانمنې کړي خو ځاني تلفات یې نه دي اړولي. طالب چارواکي د مرستندوی ادارو څخه د سیلاب ځپلو لپاره د مرستې غوښتنه کوي.
بل لور ته د روزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې د سیلونو له امله د مرژوبلي خبرونه رارسېدلي دي او د دې ولایت په چور او خاص روزګان ولسوالیو کې بیا سیلونو مالی زیانونه اړولي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت سیمهیز چارواکي وایي د دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د اورزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ ولسوال مولي علي مرجان ذاکر نن ازادي راډیو ته وویل چې د یادې ولسوالۍ په خلاج کریا کې او د یخک په سیمه کې تېره ورځ ناوخته سیلابونه راغلي دي چې پر مهال یې څلور کورونه په بشپړه توګه اوړي دي. نوموړي وایي د یادو څلورو کورونو څخه تر اوسه پورې اته مړي پیدا سوي دي چې ښځې او ماشومان او د پاخو عمر لرونکي کسان پکې شامل دي. خو د ده په خبره چې یو شمېر کسان لا هم لا دراکه دي او د دې ټیمونه بوخ دي څو یاد کسان هم پیدا کړي.
څلور کورونه یې وړي دي، په هغو کې درې کوره کوچیان دي. ټول اته کسان له اوسه مړي پیدا شوي دي، نور خلک یې په تلاش کې دي. په پیدا کېدا سې د اوسه لا نور معلوم هم نه دي، کره معلومات نشته چې څو کسان ټول ولړ شوي دي. د هغو پوره راپور به نو بعد کې معلومېږي چې کله مړي پیدا شول.
ذاکر زیاتوي چې یادو سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه هم اړولي دي، خو وایي د یادو زیانونو په اړه هم تر اوسه پورې دقیق معلومات نه لري. بل خوا بیا له سیمې راپورونه وایي چې دغلته د مړو شمېر تر دې نور هم زیات دی. د ګیزاب د ولسوالۍ د خلاج د کریې اوسېدونکي حاجي برات ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوسه پورې د 15 کسانو مړي پیدا کړي دي چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي. نوموړي وایي د دې د معلوماتو پر اساس شپږ تنه لا هم لا درکه دي. بلخوا دغه راز سیلابونو د اورزګان ولایت په چورا او خاص اورزګان ولسوالۍ کې هم خلکو ته مالی زیان اړولي دي. د چوري ولسوالۍ اوسېدونکي شرافالدین ازادي راډیو ته وویل چې د یادې ولسوالۍ په سره کاري سیمه کې تېره ورځ ناوخته سیلابونه راغلي دي چې خلکو ته یې په زیات اندازه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د ده د معلوماتو پر اساس چې دغلته شاوخوا 3500 جریبه ځمکه یې هم تخریب کړې او باغونو ته یې هم زیانونه اړولي دي.
څرنګه د سیل مخه ونیسو، څرنګه د سیل له اوبو استفاده وکړو، په دې اړه به د کابل پوهنتون د مځک پېژندنې د پانځه له پخواني استاد او د جیولوجي سروې له متخصص خلیل احمد نادم څخه واورو. لومړی به له ده څخه دا واورو چې د سیلونو د مخنیوي لپاره حکومتونه څه کولی شي.
د پیشبینۍ د اقلیم یا د آب و هوا دا خو د دولت وظیفه ده چې خلکو ته په اصطلاح آګاهي ورکړي، مخ ته مخ خلک خبر کړي چې په دا وخت کې سیلابونه راځي، اورښتونه کېږي. یعنی د دې لارې کولی شي خلک ته خبر ورکړي. پس دغه هم کولی شو چې په حالت کې چې دوی پوهېږي چې سیل راسي او خلک انتقال کړي، هغه مرتفع ضرورت دی. بل دا چې په حالت چې د دوی کورونه خرابېږي، دوی کولی شي چې مثلا خیمې ورسي، نور وسایل د انتقال ته مسایل کړي، خواړه او اوبه او نور شیان ورته مسایل کړي چې دوی متضرر نه شي او دوی ته
دولت وظیفه شوی چې څنګه تاسو ته شکلی خلک په خپل باید تاسو په باور څه وکړي چې بیا سیل پیرانه شي او د بل وخت له خاطر او دوی وار لمخه جلوګیری وکړي. د سیل
خلکو ته معلوم دی چې مثلا سیل چې راځي د کم ځای راځي، کم خواته اوبه ځي، پر کم ځای باندې ډېر تخریبي دغه ساحه کم دي. د خلکو په دې باندې پوهېږي، دوی کولی شي چې اول خو دغه سایې نه ځان بچ کړي، یعنې هلته کورونه جوړ نه کړي چې پوهېږي همیشه سیل بند راځي. یا مثلا هغه اکشا د ونې کینول دا ډېر ګټه رسي. مثلا په تېرو څو کلونو کې چې افغانستان په جنگ کې و، د منابع د انرژي د افغانستان د ولس په خدمت کې نه و، په لاسرسي کې نه و، دوی مجبور وو چې د اشجارو د ونو څخه کار وخی د تسخین دپاره، د ځان د ګرمول دپاره او د پخولو دپاره دي دپاره. نو دا ډېر ضرر رسي د خپله محیط ته زیسته او د سیل زمینه بساري چې مثلا هغه طبیعي اشجار چې د سیل مخنیوی کې هغه باید چې دغه تخریب نه شي. دغه دپاره خلک کولی شي توجه وکړي ودې وخته.
اوس خو سیل راغلی دی او په مختلفو ولایتونو کې خلکو ته مالی او ځاني زیان اړولی دی، لیکن په ورته وخت کې افغانستان له وچکالۍ سره مخامخ دی. د سیل له اوبو څرنګه باید خلک استفاده وکړي؟ چارواکي په دې برخه کې څه کولی شي؟ خلک څه کولی شي؟ یعنی دا اوبه ذخیره کولی شي، زیرمه کولی شي؟
ولې نه، په دې چې زه وایم چې دا سیلونو خو اول ځل نه دی چې راځي، دا خو په تېرو کلونو کې همیشه راغلی دی. او دولت ته پکار دی چې دوی باید دا ثبت کړي
دا سب کیږي په څه موسم په څه وخت په څه اندازه د کومې خوا اوبه راځي سره کم کیږي نو د ساحې د تخریب چیرې دی دا ټول به ثبتیږي او په هغه حساب باندې دولتونه کولی شي چې مثلا په مسیر د سیل تعقیمات رامنځته کړي بل بندونه رامنځته کړي چې هم اوبه ذخیره شي هم په اصطلاح تخریب ونه شي هم خلکو ته ضرر ونه رسیږي.
انجینر صاحب نادم، دا خو اوږدمهاله پروژې دي، دغه اوس چې سیل روان دی آیا دغه اوبه هم خلک ذخیره کولی شي زیرمه کولی شي؟
خب حتمی ده، حتمی ده. پتی چی دلتا بیاد امکانات دولت رو کرو چی دولت رو امکانات داری چی و کولیسته مثلا مسیر تحکیمات و کیجر خدا دیر مشکل کارده ده فکر نکم چی پا عجل توگه دولت و کولیسته ده سیل مخونی سی پتی چی آمادگی نلیدی ده پاره دلتا متخصیم ضرورت ده چی مطالعه و کی و اینده ده پاره بسرا داشت ترتیبات و توانی و
له شغل نادم څخه په مننی لوی خبرتیا وروسته جاپان ته مخه کو.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح کردیم. لازدی را دیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نڑی لحالاتو خبر شد.
د جاپان په تاریخ کې تر ټولو د اوږدې مودې پخوانی صدر اعظم له ټپ کېدو وروسته نن په یوه روغتون کې مړ شو. شینزو آبی په یوه انتخاباتي غونډه کې وینا کوله چې ډزې پرې وشوې او په ټپي حال کې روغتون ته انتقال شو. د ده د قتل په شک یو تن نیول شوی. جزئیات عصمت سروان په راپور کې.
د جاپان پخوانی صدر اعظم شینزو آبی چې د دغه هیواد د جنوب لویدیځ په نارا ښار کې د حملې په نتیجه کې ټپي شوی و نن په روغتون کې سا پرې کړه. آبی چې د جاپان په تاریخ کې تر ټولو د اوږدې مودې په مخه صدر اعظم پاتې شوی و د جمعې په ورځ په داسې حال کې چې د انتخاباتي کمپاین په لړ کې وینا کوله په ډزو وویشتل شو. د لیبرال دیموکرات ګوند یوې سرچینې د جاپان رسنیو ته ویلي چې آبی پر غاړه لګېدلی و. شینزو آبی د جاپان د لیبرال دیموکرات ګوند مشر و. اسوسییټډ پریس خبری اژانس بیا ویلی ممکن آبی پر سینه لګېدلی و ځکه چې له ډزو وروسته د لویدو په محل ټټر ته لاس نیولی و او کمیسې په وینو سور و. له دې یو ساعت وروسته جاپاني رسنیو وویل چې د دغه سیاستوال د ژغورلو لپاره د ډاکترانو هڅې ناکامه شوې او نوموړی مړ شو. د جاپان ان ایچ کی تلویزیونی چینل وویل پولیسو د شینزو آبی د وژلو په تور یو مشکوک کس نیولی چې شاوخوا 40 کلن ښکاري. شینزو آبی په 1955 کال زیږیدلی، له 2006 څخه تر 2009 پورې او همداراز له 2012 څخه تر 2006 پورې د جاپان صدر اعظم و. پر د برید په جاپان کې خورا بوجدون کې پیښه وه ځکه چې د نړۍ یو تر ټولو امن هیواد دی او د وسلې لرلو په اړه ډیر سخت قوانین لري. شینزو آبی په 2006 میلادي کال د جاپان له صدر اعظمۍ څنګ ته شو او دلیل یې یوه سخته ناروغي وبلله. د ده د استعفا د خبر له خپرېدو یوه ورځ وروسته څرګنده شوه چې نوموړي د جاپان په تاریخ کې تر ټولو د اوږدې مودې د صدر اعظم ریکارډ جوړ کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي له کندهاره د څارویو قاچاق او وچکالي په دغه ولایت کې د څارویو بیې لوړې کړې دي. د لوی اختر په رانژدې کېدو سره په کندهار کې نه یوازې د څارویو بیه لوړه شوې بلکې د ټیټ اقتصاد له امله پلورې هم د پخوا په پرتله کم شوی دی. بل لور ته د طالبانو حکومت د پاکستاني چارواکو سره د توافق په اساس له افغانستان د 50,000 پسونو د اړولو پروسه د پنجشنبې په ورځ د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې پیل کړه. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د څارویو د خرڅلاو تر ټولو لوی بازار په دغه بازار کې د اختر څخه یو ونی وړاندې او د اختر تر درېیمې ورځې خلک د قربانۍ لپاره څاروي رانیسي. خلک وایي قاچاق او وچکالي د څارویو بیې لوړې کړي او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله یې پلور هم کم شوی دی. د پسونو یو پلورونکی قاري وایي د قاچاق وچکالي او څړځایونو د وچېدو له امله د څارویو بیې لوړې شوې دي. دی وایي ارسوی خپلو څارویو ته خوراکي توکي وپیري چې د ستونزې پر بیو اغېز کړي. دی دا شکایت هم کوي چې د پخوا په پرتله د پسونو پلور کم سوی ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت تر پخوا خراب سوی دی.
شکالی تاثیر کړی دی. ګرانی د مانا غوښه په 4000 روپۍ ده. ته حساب ورته وکړه د مالداري ټول پاکستان چور کړی دی. هغونو کچاکو په تاثیر وکړ روان دي. اوس یې پولې ته څو مزداوې درولې دي. ټولې ولاړې نه دي. تر 50000 مال ډېر ورته ولاړ دی. دوی 40000 ور پرېښو. هغه تر 50 لکه ډېر مال ورته ولاړ دی. اوس یو دانه نه ده پرېښ لکه هغه پرېښ وای دلته لاس پسته نه رسېد. پخوا خو پیسې ډېرې وې. پسونه ډېر خرڅېدل. پیسې وې مانا هر سړی دوه درې اختریان کول. 4 اختریان یې کول. اوس حالات خو نه وو. تاثیر کمزوري ده.
د څارویو دوه پلورونکي انور خان او ملا فیض الله وایي سږ کال پسونه کم دي او له بلې خوا هره ورځ پاکستان ته هم قاچاقېږي چې له همدې امله یې بیې لوړې سوي دي. دوی وایي که پاکستان ته د پسونو د قاچاق مخنیوی وسي نو بیې به کښته سي.
د یوه خوا څه وچکلي ده. د وچکلي اثر دی. د بلې خوا څه چې دا پسونه بیابان ته وځي ملکو ته ځي غیر قانوني نو دغه یې دا نرخونه یې دلته بار اثر وکړي. دلته یې لوړ کړي. دلته ګران دي پسونه چې دي دا په قاچاقي لارو باندې نور مملکتو ته اوړي. نو چې د دې مخنیوی وسي دا حیوانان قیمتونه به تر موږ باندې ارزانه سي.
بلخوا د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د مالداری برخې او مامور فیدا محمد وای هر ورځ په دغه ولایت کې سلګونه څاروي حلالیږي چې دې چارې هم د هغوی پر بیو اغېز کړی دی.
د ورځې تقریبا تر 600 پسونه حلالیږي او تر 950 یا 960 پورې وزې حلالیږي د ورځې یعنی په کندهار. نو دغه حلالیدو ته چې ګورو او دا قاچاق ته چې ګورو نو کېدای شي چې زموږ د مالدارۍ کچه راکښته سي او دا وچکالي او دغه د خوراکي موادو کمښت چې دی یا ګراني چې ده نو کېدای شي چې زموږ مالداري نور هم ضعیفه سي. مثلا دغه عربۍ نسل یا کندارۍ نسل زیاتره وړل کېږي ځکه چې د غوښه لږه اسانه پخیږي او غوښه یې غوړم نه لري.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیه قمانداني د پلان او فراسون مدیر مولوي مطیع الله زید وایي په دې وروستیو کې تر ډېره پاکستان ته د پسونو د قاچاق مخه نیول سوی او په دې برخه کې امنیتي ځواکونو خپلې هڅې چټکې کړې دي.
کندهار په ولایت کې په دغه څو ولسوالیو کې امنیتي ځواکونه په هر ځای کې ولاړ دي. ګزمې د رومړل ته لکه د ریګستان ولسوالۍ ده د شوراوک ولسوالۍ ده او د سپین بولدک ولسوالۍ ده. دغه څو ولسوالۍ د پاکستان سره سرحد لري. پر دې باندې زموږ امنیتي ځواکونه ولاړ دي. غیر قانوني که پسونه یې که نور اجناس یې هغه غیر قانوني بل هیواد ته د نقلېدو مخنیوی یې کړی دی. هر وخت کې او بار بار موږ په دې باره کې پسونه هم نیولي دي او د دې غشپنیان چې کوم څوک یې اړه یې هغه هم نیولي دي. زموږ سره بندیان دي به محکمو ته سپارلي دي.
د طالبانو د حکومت چارواکي پر داسې مهال پاکستان ته د پسونو د قاچاق د مخنیوي خبره کوي چې د پنجشنبه په ورځ د طالبانو حکومت د پاکستاني چارواکو سره د توافق په اساس له افغانستانه د 45000 پسونو د اړولو پروسه په سپین بولدک کې پیل کړه. چارواکي وایي دغه توافق د پاکستاني لوري سره د سپین بولدک چمن ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ د ستونزو د مخنیوي په ناسته کې سوی وو.
په کندهار کې د څارویو بیې د دې لپاره لوړې شوې دي چې ویل کېږي پاکستان ته قاچاق کېږي او وچکالي اثر پرې کړی دی. بل لور ته پروزګان کې د څارویو بیې سږ کال ټیټې شوې دي خو خلک او اکثر خلک دا وسن لري چې څاروي د قرباني لپاره واخلي. جزئیات پرې راپور کړي.
که څه هم لوی اختر ته یوه ورځ او یوه شپه پاتې ده خو د ترینکوټ ښار د څارویو د پلور په بازار کې پلورونکي لا هم پیرودونکو ته سترګې په لاره دي. دا د ترینکوټ ښار په یوه څنډه کې د څارویو د پلور او پیر بازار دی. دلته که څه هم د خلکو ګڼه ګوڼه نسبتا زیاته ده خو کم شمېر کسان څاروي اخلي او زیات شمېر نورې بیا یوازې بیه کوي. د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل که څه هم د تیرو کلونو په پرتله د څارویو بیې کښته سوې ده خو وایي بیا هم د څارویو د پیر او پلور بازار کمزوري دي. محمد نبی په ترینکوټ ښار کې د څارویو د پیر او پلور کاروبار کوي. ازادي راډیو ته وویل
قیمتونه خو نو اوس ولې چې نه کې ارزانه شوي دي. هغه غواوې مې راوستلې دي غټې غواوې دي اوس په 50 اوس نه خرڅېږي. ترینې داسې اوس چې د پخوا نرخونه وایي 50 او داسې خرڅېدل بلو خو کال وچ دي او بل نور پخوا به یې ورځانه هم شی پیدا کېدل اوس هېڅ شی هم نشته. بله په دغه روپۍ کښته دي په دغه سره دغه
په دغه بازار کې د څاروي یو بل پلورونکي ازادي راډیو ته وویل یو شمېر هغه کسان که څه هم چې قرباني اخلي خو وایي داسې قرباني نه اخلي چې زیاته غوښه ولري او لوړ قیمت ولري. سږ کال د لوی اختر یا د قرباني اختر پر داسې مهال رارسېږي چې بېکاري زیاته سوې او بېوزلي خپل اوج ته رسېدلې ده. د اورزګان ولایت یو شمېر نور اوسېدونکي مو وپوښتل چې ولې قرباني نه ده کړې. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
نوم یې عبدالکبیر دی ورو دې ستا استاد بابا ستاک کلي کې درېمه خلک لاندې کوي د ماښام ډوډۍ څوک نه لري. عمان خان دي په سوج یو شی حیال نشته دا وایي
دا درما پیسې ډوډۍ پیدا کړم کاخره پیدا کړم خلک یو غوا لري هغه خرڅې دا یال ډوډۍ پرادسه هغه ته پرمند کړو یو والا جلګې لري هغه خرڅې یو پي ډوډۍ پرادسه وړه پرادسه یو والا بزال لري هغه ته یو پیدا بار خرڅې یو وړه پرادسه.
عبدالنافی د سوالیه اخترای مې کمی خو ورور بچی جو کم پدریسه وکي اخرې دا خو نسب مخاری کم د دنده کم د روپی کم ورور چې وس روپی خو زړی اخترای بو کې د سم شو په وکي او دا بیا کار په نه نسته.
د دغه ولایت اوسیدونکو وایي نه یوازې دا چې قرباني نه ده کړې بلکې د اختر لپاره هیڅ ډول چمتووالی نه دی نیولې. د ماشومانو لپاره یې جامې نه دي اخیستي، د کورونو لپاره یې خوراکي او غیر خوراکي توکي نه دي اخیستي او نه هم د خوشي کم څریک لري.
آزادی رادیو د لوی اختر په ورځو کې موسیقي او نور ځانګړي تفریحي خپرونه لري. تاسو کولی شئ له اوس څخه مشتد اختر په مناسبت خپل پیغامونه راولېږئ. موږ باید اختر په ورځو کې له آزادی رادیو خبره کړو. اختریز شیرونه، لنډۍ او دوستانو ته مو د مبارکۍ پیغامونه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ: 00420221201.
د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ ګڼ سبت شبي پیغامونه خبرو خو سمدستي هم ستاسو یو شمېر تازه را رسیدلي پیغامونه.
خلیفه پدایم از کسی دزد خلقو با گونه دانگور با گونه ورسونه جوری افجوری ورسونی چیزی دانگور اگه زد سلان جوری چه آلتا دبرمو مشکل چه مرمی مخصر ورسی ویجی جوری ورسونی چه زیاد چه ورسی ویجی زیاد با گونه دانگور دا ورسی ویجی انگوری تیسی ویجی پر مخصر پاکانی تک جاردی نیمی ایت سنگور نجف فادا داسی زیاد با گونه ستا نو دیو دی وخت وبر علاقته باید او بجوی ویشی در مخر ایلستی نوی دا چې دی وسه علاقته دی دا کاری دیت باتی کارو پیجی را بکاری وکی خلاق کاری پتی خطر وکی چی خلو راونه وید سلو سلو راو بلی کشیش ولگی
نارا حلا خون ده هلمن ویلا ده باباجی ولوس والی چخه د سپین مسجد علاقې څخه دا میسج پریږدم چې دلته په سپین مسجد کې ډامبرونه کوچنی دي، سړکان سره خراب دي، نو دا خلک د اختر په ورځو کې بیخي د ډامبر پر نیمایي باندې شان غوړولي نو له ټکرونو کېږي. موږ د مجاهدینو څخه دا ارزو هیله ده چې د سپین مسجد شروالۍ ته دي خبر ورکړي چې په اختر ورځو کې راځي دا سړکان سم کې او داخله سړکان څخه لري کې چې ټکرونه ونه سي. وسلام
وروره. دا دی زلزلې په اړه باندې خبره درته کوله ده. د ګیانې ولسوالۍ او پکتیکا کې او د خوست ولسوالۍ دا خلک ډېر متضرر شوي دي او رښتیا هم ډېر کورونه یې ړنګ شوي دي. مالي د سر تاوانونه ځکه ته ډېر ورته رسېدلي دي. الله پاک دې د هغو چاره وکړي. خو ورسره دلته داسې لاس لوېدلی ده چې موږ دا خلک پېژنو، دا نه په پاکستان کې پاتې شوی، نه په پکتیا کې، نه په پکتیکا کې، او دوه ټولو ځانونه رسولي هلته د ګیانې ولسوالۍ ته وار سړی. بس وروره جانه، نن یې شهید وارث هم ځان جوړ کړی، د کونډې وارث هم جوړ کړی. د 80% داسې خلک د سید په دې پورې اړه نه لري، خو د کومکو دپاره او د دې ملت وینې چښي، د دغو کونډو یتیمانو حق وړي.
السلام علیکم. زه احسان الکو، زه د هلمند ولایت مرزی ولسوالۍ صدا پیغام تاسو ته پرېږدم. زما د اسلامي امارت چارواکو صدا غوښتنه ده چې کلدار ژر تر ژره په هلمند کې بنده شي، ځکه پر تجاران چې کوم شی موږ خرڅوو دی زموږ ته په کلدار رانیسي، او بیا چې کوم شی موږ دیم رانیسو زیاتره بیا دی موږ ته په افغانۍ راکوي. او حال دا چې کلدار د افغانۍ په مقابل کې ارزښت ډیر د لاس ورکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
څلور بجې او دېرش دقیقې شپې خبرونه. د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت په اتو ولایتونو کې د سیلونو له کبله د 15 کسانو د مړینې خبر ورکړ. د دې وزارت ویان محمد نسیم حقانی اسدی راډیو ته وویل چې د تیرو درې ورځو د سیلونو له امله 15 تنه نور ټپیان شوي دي. دا سیلونه په غزنی میدان، وردک، کندهار، زابل، ننګرهار، کاپیسا، لغمان، کونړ او نورستان کې بهیدلي چې له امله د دې ولایتونو خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال مارکس پوتسل د افغانانو لپاره له سولې او مینې ډک اختر هیله وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی د اختر په مناسبت د ښاغلي پوتسل پیغام د خواله رسنیو له لارې خپور کړی دی. په دې پیغام کې پوتسل چې د یوناما سرپرست مشر هم دی ویلي دي ملګري ملتونه د سوکاله راتلونکي ثبات او تلپاتې سولې د ترلاسه کېدو په هڅو کې د افغانانو د ملاتړ او همکارۍ ژمنه کوي. نن د عرفی ورځ او سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ. د جاپان پخوانی صدر اعظم شینزو ابي 2 ساعته وروسته تر دې صبر کړه چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال نن ډزې پرې وشوي. د جاپان په معاصر تاریخ کې دا بېساری برید دی ځکه چې په دې هیواد کې د وسلو د ګرځولو قوانین سخت دي او د شخړو کچه پکې خورا ټیټه ده. پولیسو ویلي دي چې یو 40 کلن کس یې د دې برید په تور نیولی دی. 80 کلن شینزو ابي د 2012 کال له ډسمبره د 2006 کال تر ډسمبر پورې د جاپان صدر اعظم و. د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو یا جیشل جګپوري ډیپلوماټانو خپلې ورځنۍ غونډه نن پیل کړه. دا غونډه د انډونیزیا په مالی کې ده او هدف یې د جیشل هیوادو د مشرانو راتلونکي غونډې ته زمینه برابرول یاد شوی دی. د جیشل سرمشتیز هم 6 کال ده. د نننۍ غونډې د اجنډا مهم ټکي پر اوکراین د روسیې برید او په نړۍ کې د خوراکي موادو او انرژي د بیو زیاتېدل دي. د دې سر بیره چې لویدیز د اوکراین د جګړې له امله پر روسیې بندیزونه لګولي دي. روسیې هم په نننۍ غونډه کې ګډون کړی دی. تاسو راپورونه وایي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بالی ته تللی و خو وختي له غونډې وتلی. مخکې تر دې چې دا سدیه واورېدونکو پروګرام ته مخه کړو کونړ ته ورسو. په کونړ کې امنیتي مسؤلین وایي په ولایت کې د پلاستیکي وسلو او پټاکیو په پلور او د نورو وسلو پر ډزو بندیز لګولی دی. د اختر په درشل کې د دې بندیزونو په اړه له سیمې راپور لرو.
د کونړ امنیت قومندان مولوی عبدالحق حقانی ازادي راډیو ته وویل د ټول ولایت هټیوالو ته ویلي چې د پلاستیکي وسلو او پټاقو له راوړلو او پلورلو څخه دې ځانونه وساتي او همداراز خپل طالبانو او نورو خلکو ته امر کړی چې هوایي ډزې ونه کړي. امنیت قومندان د کونړ لری پرتو او غرنیو سیمو اوسیدونکو سیلانیانو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي.
هر هغه عمل چې هغه د ولشت لپاره یو قسم اذی او ضرر او تشویف ورته جوړی هغه کدی کلاشنکوفو پیرونه وي کدی پټاسو وي کدی ارسه وي نو موږ ولست اطمینان ورکو مکمل تدابیر مو نیولی د تاسو مطمئن وسی. عام ولست دا خبره کوو هم جوار ولایتونه کدلته څوک د سیل او د تفریح لپاره راځي لکه په تیر اختر چې امنیتي تدابیر مو ټول نیولی دا ځل مو طریقه کلک نیولی دي. الله دې بخیر راولي.
د کونړ اوسیدونکو وای په تیر وخترونو کې هم د پلاستیکی وسلو او پټاقیو پر پلور او پر هوایی ډزو بندیز اعلان شوی وو خو بیا هم بازارونو کې د ماشومانو د لوبو په سامانونو کې پلاستیکی ټوپکې، تمانچې او پټاقې خرڅېدلې او همدارس پر هوایی ډزو بندیز ته چا اهمیت نه ورکولو چې د خلکو د مرګ ژوبلې او نارامۍ سبب کېده. د دوی په خبره چې دې اختر کې به وکتل شي چې هټیوال او وسلوال څومره اعلان شوی بندیز عملي کوي.
آزادی او اوریدونکو
السلام علیکم. د آزادی او اوریدونکو پروگرام یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو خېوي رازو ستاسو پیغامونه ته په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلا بیلستونزو ګڼ پیغامونه راته پریخې دي. یو شمیر پیغامونه په کابل کې د علماو د سترې غونډې د پریکړو په اړه دي. اوریدونکو وایي چې له دې غونډې نه یو څه خوښ دي، خو وایي هغه څه چې تمه کېدله دغه غونډه کې هغه څه ګټور بحثونه ونه شول. راځي چې د اوریدونکو پیغامونه واورو، وروسته بیا درته په دې یوه مرکه لرو چې د افغانستان په یو شمیر ګرمو ولایتونو کې د کولرا ناروغۍ د رامنځته کېدو ویره پیدا شوې ده. چې کولرا څه ډول ناروغۍ ده په دې اړه مو له یوه متخصص ډاکټر سره مرکه کړې، خو په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه اورو.
سلامونه تاسې او ستاسې رادیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته. ملتیار د هلمند څخه. اسلامي امارت څخه مغوښتنه دا ده چې د نجونو مکتبونه آزاد کړي. د شیخ صاحب نور ټوله ښه نظریه او تګلاره وه، خو البته چې دغه یو د نجونو مکتبونه هم آزاد کړي، موږ به ډېر خوشحاله.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. تعلیم چې دا د پنر او ښځه فرض ده، او موږ له افغانستان اسلامي امارت څخه دا هیله کوو چې زموږ د نجونو ښوونځی دې خلاص کړي، چې د نورو ګاونډیانو سره سیالان شو، ودې ګوري چې د نړۍ نور اسلامي هیوادونه مصر، ترکیه، سعودي عرب، دوبۍ، کویت، قطر، نور اسلامي ممالک هلته که خون ښوونځی بند دي دلته هم دې بند سي، اما که هلته بند نه دلته ولې بندیږي؟ او د دې باوجود خپل ګاونډ هیوادونو ته دې وګوري، پاکستان، ایران، چین، روسیه، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، هغوی په کوم حالات کې روان دي؟ هلته ښوونځی خلاص دی، دموږ بند دي. نو مقصد د دوی څخه هیله کوم سي د افغانستان د نجونو ښوونځی دې خلاص کړي، او تعلیم همدغه تعلیم دی چې سیلانو سره مسایل کوي. ډیره مننه.
پښتنه د شیخ صاحب څخه دا د اسلامي امارت زعیم چې یوازې سر باندې موږ افغانستان خلک ځان نسو چلولی، موږ مجبور یو چې د نړۍ سره به تعامل کوو. نو د شیخ صاحب دریځ یو څه سخت و، غوښتنه کوو چې دریځ نه کوي، نرم کړي، د نړۍ سره تعامل وکړي، راشه درشه وکړي، بیا به انشاءالله موږ په خپل پښو درېږو.
سلام، سپانیم د خوست ولایت څخه. د خبت الله خبرې چې کومې دي، دا هو زه فکر نه کوم چې د لنداوي، ځکه چې دی خو ممکدش پاکستان مړ کړی وی په تیرا کې، یا هم په جرحی په واسطه هغه ډول شکل انسان یې رسولی وي، ځکه د مهم نه څرګند کېدای شي خیبت الله نه یو پاکستاني غاړی وي، نو ځکه د منفي خبرې هم ډېرې کې او منفي حالات هم په دغه وطن کې روان دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د ازادي راډیو ته دا پیغام د کندهار د ښار څخه پرېږدم. د برښنا مسؤلین څخه دا غوښتنه ده، تاسې مزي د کجکي ده د کندهار سره ومښلوله، تاسو برښنا به دونه ډېره سي، برق به دونه ډېر سي، خو نیم شپه ورځو مو نه دي لګولي، او تقریبا ګرمي 38 درجه ده، خلک ډېر په مشکل کې دي، چې په دې کې اوس څه تکلیف دی، مشکل یې څه شي دي؟ دا پوښتنه تاسې ته نیو کې علاج خیر درکړي.
عزیزان السلام علیکم. خدای دې وکړي چې ټول جوړ راغی. د ازادي راډیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته ټول ته سلامونه. زه دلته په کندهار کې اوسېږم، او کیسه مې تې لکوله چې دلته د یو ښځه هم سوالګر او سوالګرې خو نو ډېر دي، بېچارهګان غریبانې ډېرې دي، نو یو څو ورځې نه وله، بیا چې مې نن ولیدم مال ولیول، زه خو ما ته طالبان وویل چې ته راسه دلته دې ته مرسته در کوو، پردا نان وایي کښېنه بره دا کونډه د یو څو درې لونې لري، یتیمانې بس دا هم د ورور کړه، دا یتیمانې ملته دي، نو کرای پر نان وایي کښېنه ولې بلای بیا ولې وه ول بلای بولم با ما بس ته بیا ولې ول درې ورځې ما بس کې نه نیرې لکړې ول بل اکشنیان جوړه ورکه ول ول نیم را سره کړې نه شی راکړه بارې په ما بس کې مې کړې خپل ډوډۍ مولا ول ول ترانی ول وچه ډوډۍ نو دا ورور چې نه کار سنه روزګار سره خلکو در بدر سوال غریم خو نو کار پیدا کوي عمرسته خور سره وکه بیا خلک بیا دا اوس څه کیسه نو دا مې ترتی پر دا خبر در ورسه ول خدای دې وکړي نشرس.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته وړاندې کوم. بدبختانه د نورستان په وامه ولسوالۍ کې اوسنی وضعیت ډیر د اندېښنې وړ ده. تقریبا دغه یوه اونۍ کېږي چې دغه یوه اونۍ په جریان کې پرله پسې ځوانان چې دي په مرموز ډول باندې وژل کېږي، او د دې وجنې هغه اساسي وجه هغه هم د ځوانانو بیکاری او فقر سره مواجه کېدل ده، چې په جزئي موضوعاتو باندې متاسفانه یو بل باندې فایرنګ یعنی ډزونه کېږي او وژل کېږي. تقریبا دغه یو او دو ورځ مخکې د نورستان په وامال ولسوالۍ اکډمن کلي کې هم د یو جزئي موضوعاتو باندې چې هغه د پیپ په بو باندې د پیپ تیرولو موضوع وه، په هغه کې یو ځوان په ډزو باندې وویشتل شو. نو دغه وضعیت ډېر اندېښنوونکی وضعیت ده، او دلته ځوانان بیکاره دي. متاسفانه د بیکارۍ په وجه باندې اکثر یو بل سره نښتو او په جنجالونو باندې مصروف وي. پخوا چې دي اکثر ځوانان په وظیفو باندې د حکومت په هغه مختلفو څانګو کې هغوی وظیفې باندې مصروف وو، اوس هغوی کوم مصروفتیا نشته، دي بس په کورونو کې ناست دي او بل سره په جنجال باندې اخته وي، او یو بل باندې راپاڅېږي. دغه رواني ستونزو په وجه باندې یو بل هغه قتل ته اړ کېږي. نو بنا ان زما د افغانستان اسلامي امارت مشرتابه څخه په کلکه توګه دا غوښتنه ده چې باید په افغانستان کې د بیکارۍ او د دغه د جهالت مخه باید ونیول شي. که چېرته ځوانانو ته د کار زمینه مساعده نه شي او د تعلیم زمینه مساعده نه شي، نو افغانستان دغه رشته او دغه نسبي امنیت به زما په نظر باندې ورځ تر بلې په خرابېدو شي، او د دې مسؤلیت به د حکومت په غاړه وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا آزادی رادیو کار کوونکو او ریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله خدای پاک دې وکړي جوړ او روغ بیاس. دا محمد ولی امنیت نه هیله نو لاس خم پیغام ته پریښی دی. ما دا لوړ ټول چارواس خدا هیله ده، دا خواهش او دا ارزو زین نرمه چې دا افغانستان خلق چې کم په عربستان کې ولې بندیان دي، زیات خلق تر څلور کال پنځه کال شپږ کال لحاظ دا وکاله لا کېږي چې دا زموږ د کلي خلق ولیې ته بندیان دي. نو د لوړپور چارواکو څخه دا هیله ده چې دوی یو غم وخوري، یو درخواست ورته وکړي چې دغه افغانستان خلق راواړي، دلته بچیان ژاړي، دلته کوچني کوچني ماشومان ژاړي، لکه یتیمان چې ده. نو دغه نقص لري چې دلته د دوی یو دغه وکړي سرپرستي وکړي. لوړپور چارواکو څخه مې دا هیله وخواهش دی چې د دوی په کار پسې شي، او خدای پاک یې تاسو ته یو ځوان هم په دې دنیا په هغې دنیا درکړي. نور مو وخت نیسم. سید السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه فیض محمد زلان د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ سره سره په تماس کې یم. ما پیغام دی و هغه مسؤلین ته، مخابراتي شرکت مسؤلین ته ورسېږي چې موږ دلته د شبکو سره ډېر په ستونزه کې یو. په ولسوالۍ کې په انتنه سته، خو دا کلي چې پراته دي په دوی کې بیا انتن کار نه کوي. نو زموږ هیله او ارزو د دوی څخه دا ده چې زموږ پیغام دی دوی ته ورسېږي، او دغه انتنان دې راوي، دغه کوم کلي چې پراته دي دا کلو ته دې چیږدي. دلته د شبکو سره موږ ډېر په ستونزه کې یو، موږ ټول کارونه ویجاړ پاتې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمر اللہ ملنگم کندہ ولایت خمه آزادی رادیو دا پیغام پریشی دی. مننه الله پاک مو ساته دا په کابل کې کم د علماء سره غونډه جوړه شوی او وفات ورسېدل. الحمدلله چې په دا غونډه کې کم پر کړل قرآن دې سو، ان شاء الله زمر دی وعده ټول په هم په ګټه دی او هم په خیر تمامي. الله پاک چې کی مسئولین خدا باندې عمل وکي، او د مخالفینو مخالفه کوڅو کې کم چې اختلافات راپورته کوي او دا جنجالونه کوي، الله دې دغه لاسونه د افغانستان په خرابولو څخه کاته کوي، الله مو وساته.
څنګه جوړ یاست؟ په خیر یاست وروره. د زه د هلمند د ولایت د باغران د ولسوالۍ د ګردي باغران نه مرزیان اخون میژمه د دشت کلي اوسېدونکی وروره. دا زموږ په منطقه کې د اوبو ډېر نیستي ده، داسې وچ واده دي چې یعنې د اوبه خور اوبه په سمې نه پیدا کېږي، کښتو داسې نسته. موږ دا غواړو چې حکومت دغه پیچانې برمې دلته راوړي، دلته نورې برمې کار نه کوي، دا پیچې برمې چې دي دا بیا کښته کېږي. موږ ته وویل چې وروره ډېره مهرباني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه اختر جان کانال ته شپږم نه یم اوسیدونکی یم چې د باندې او د بابا سره په درېمې درې دکان نه و. د دکانونو د مالو ډاکو چې بیا په چیرې څنګه ولا مال بمبار شو، هغه بل دکان چې بیا هغه مجاهدین په څنګه ګرځولې وو، چې دې څنګه ګرځولې نو تاسو په سر ټکان کول بیا د بل ترې بمبار کې بیا یو کال کې چې د ولایت تر د لې په کندهار کې در والی پر ولاړم در هر که پر کابل تکللی ما مشران می جاغ ندی اوریدلی کشران می رو پریزین نم مشران می جاغ اوریدلی می وست پر وڑی هم وست پر وڑی هم پر وڑی ماس پیسه هم وڑی پر وڑی خزا پرچه ما نو زه غواړم چې زما غږ د مشرانو ورسېده ویډیو مې جوړه کړې ده چې دغه ویډیو تاسو وګورئ او تاسو ما سره هم کاریو کې دغه ویډیو نشر کړئ خو زما غږ د مشرانو ورسوي. زه نه پستنګ یم، دا یو کال کېږي چې ما نه مې خواري کښلې ده، نه پیسې لرم چې خواري وکړم. قربا مې سکوت ولا ده دولار، زه یو تاجر یم. شل لکه دوه اویا زره افغانۍ تاوان ماته رسېدلې دي. اوس مې مشران غږ اورېدل، نه غږ رسېدلې دي دغه ځای. که تجاران یې که مشران چې زما غږ واوري، که زما سره همکاري وکړي، زه خپل کاروبار بېرته شروع کړم. که دا ځوان که زما سره دا همکاري وکړي، زما غږ د مشرانو مسلمانو پورې ورسوي. دا به ډېر منندوی یم ستاسو. السلام علیکم.
سلام علیکم اهلی احترامات. آزادی راډیو ټول کارکون کو ترور تریله خبرې کوم انګرار ولایت نه. ما دغه ویزو د پاکستان د ویزو باره کې خبره کوله. دلته دغه کوم کنسل چې دی دا پیسې اخلي او هغه د شرکت والا پلاس اخلي، شرکت والا روپۍ در نه واخلي. وایي تا د کنسلګرۍ ته انټرویو ته وړم، کله چې لاړ شي هغه درته ویزه صحیح شو، موږ تا ته حوال درکو، شرکت والا ته ایمیل کو. او بېرته چې بیا پوښتنه کوي نو هغوی بیا داسې وایي چې ستاسو ویزه کینسل شوې، په دغه بانه پیسې لري. لطفا دغه د چارواکو نه هیله کوو چې دغه ته متوجه اوسي، ځکه په دغه بیکاری بیروزګارۍ کې د ځینې کسان نه په همدغه نامو پیسې اخلي او بیا ورته چې زه درته ویزه اخلم دغه لم. نو دې کې شرکت والا او کنسل والا دواړو لاس دی. مننه، خوشحاله اوسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د آزادی راډیو کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. نوم مې عبدالسمد دی، نیمروز ولایت څخه تماس کوم. د ډبرو سکرو البته کې زما نظر دا ده چې ډبرو سکره امارت اسلامي پاکستان ته بیخي په نیمه بیه څه چې خوشي ورکي، تون $25 باندې ورکي چې تقریبا هغه په کلدار چې ناچیز قیمت ده، در حال کې جهانی نرخ یې $3.50 فی ټن نه ډېر ده. او جالبه دا ده چې پاکستان صدر اعظم اعلان کوي چې د سکرو له طریقه د افغانستان سکرو له طریقه موږ د کال $2 میلیارډ ګټه کوو، در حال کې چې د افغانستان ټول عواید چې طالبان یې ټولوي په کال کې $2 میلیارډ نه کېږي. نو دوی ته ډېر د شرم خبره ده، د افسوس خبره ده. ومن الله توفیق.
السلام علیکم. ازادی رادیو ټول کارکون ته سلامونه کوم. زما نوم عزیز الله دی، د هلمند د مساکله ولسوالۍ نه خبرې کوم. دغه د مرستې کارټونه دلته راوتلي دي، دا د مرستې کارټونه د خوارو غریب ته ورکوي او دا دي داسې طریقه کې هغو ته نه رسېږي، د خوارو غریب ته، دا ګرد د ماړه خلکو ته رسېږي، مسکینانو ته نه رسېږي. هغه هم داسې پر وابسته یو مسکین ته رسېږي د ولسوال رسمي خط نه وي، د اوزه والا خط نه ورسېږي. دا باید موږ د بزګرانو، د مسکینانو، غریبانو خلکو ته ورسېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. فاست السلام. زه د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. دا زما پیغام د هلمند ولایت تر مشرانو پورې، تر غوږو پورې ورورسوي چې دغه د هلمند په ولایت کې دغه چې موسسه راسي د خدای پر لحاظ باندې د مشرانو څخه زموږ دا هیله ده چې د خوارو غریب ته یې ورکړي. دا څه رقم کار دی چې راسي اوس ګوره، هغه زموږ موسسه دا چې مولوي صاحب دی، یا د چې په طالبانو کې یو غټ سړی و، دغه ده دغه د شناختګانو ده. نور خوارو غریب ګرځ دغسې پروت دی. که سمې په خدای چې طالبان راغلي دي، که خوارو غریب څه کسنې پکړي دي، بېله خاص دغه د دوی غټو ملایانو څخه موږ ته نه رارسېږي، نه و نور ملت ته رسېږي. داسې خلک شته چې اعتمان پاتې دي، لرې سرایونه د اعتمانو ډاک دي، شی دي شیان مې نه دي لیدلي. پلرونه یې په طالبانو کې شهیدان شوي دي، نن د هغه اعتمان خواران و فکر ته ولاړ دي، شی نه لري. مونږ زموږ چې موسسه راسي، هغه زموږ د حاجي مولوي صاحب ده، یا د مفتي صاحب ده، یا د دلګي مشر صاحب ده، یا چې په طالبانو کې یو غټ قدرت و شی ودرلو دي، دغه ده. دغه بله ورځ زموږ په کلي کې د علماو د شورا رئیس حاجي مولوي زکریا صاحب اته نومه ده، تور کړي دي په وطن کې. نور خلک په دا وطن کې شته خو چې هغه د ماښام پر دې قدرت نه لري. دی کوایا دی بیچاره نومې چې نه لري، خو شش کال یې اویا خورواره غنم واخیستل، څلوېښت جرې په ځمکه کرلې وه بیچاره، هېڅ شی نه لري. درې دانې موټرو ته ولاړ، ټکټرو ته ولاړ دي، که چا د مځکې نوم ونیوي خو دی رانیسي، کوي چې خوارو غریب وایي که نن د کال په پور غوښته په زر روپۍ مانې په اته سوه غوښته خو دی ورکوي، و داسې خلکو ته رسېږي. ده ته اته نوم ورکړي و، نور په وطن کې کونډې و، اعتمان ګرده دغسې پاتې ده. خدای پر لحاظ باندې مه کوي، د خلکو کورونه نه لیدلي په کمربندو کې، د هغو تر ننه پورې د سرای دغونه روپۍ نه لري، خپل سرایونه په جوړ کړي، هغه کنډولو کې ژوند کوي، خو د دغو مسلمانانو سره یې کومک وکوي، موسسه چې راسي دا اوس د خدای وبېرېږي، د خدای بېره اوس ګرځي کې ورکه سوله.
اوریدونکو، دا اوس ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي او دغو ستونزو ته مو د حل لارې چارې ولټوي.
آزادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
په افغانستان کې د هوا په تودېدو او دغه راس په ځینو سیمو کې له طبیعي پیښو وروسته داسې ویره پیدا شوې چې ممکن د کولرا ناروغۍ رامنځته شي. کولرا داسې ناروغي ده چې په افغانستان کې اکثره د اوړي پر مهال ماشومان پرې اخته کیږي. یونیسف هم د پکتیکا او خوست د زلزلې وروسته سیمې ته پلاوي لیږلي ترڅو هلته پر دغې ناروغۍ د اخته کېدو مخه ونیسي. دا چې کولرا څه شی ده، څه ډول رامنځته کیږي، په دې اړه مې د متخصص ډاکټر خلیل الرحمن دولتزی نظر پوښتلی.
کولرا چې کومه ده، یو ډول بکتریایي ناروغي ده، میکروبي ناروغي ده، او دا عموما د ډېر یو تعریف یې موږ کولی شو په عامه اصطلاح باندې ساده وکړو چې عموما یو شدید اسهال دي دې سره، او د دې اسهال وس څه دا ده چې دې سره تبه نه وي، په نس کې دردونه نه وي ورسره، او عموما په غټو میتازو کې وینه نه وي، او په مدفوع کې یا د انسان په غټو میتازو کې د اوبو اندازه ډېره زیاته وي، او د دې اوبو ته په دې وجه باندې دې اسهال ته دوی د وریجو د اوبو مثال ورکوي. یعنی لکه د وریجو اوبو چې هغه کې اوبو بیخي ډېرې زیاتې وي او جامده برخه یې ډېرې کمې وي، نو دا نو اسهال چې عموما یې دا کولرا ده. او بیا د دې نخي نخاني نظر د مرز په شدت سره تفسیر کوي. هغه مریضان چې خفیف په دې باندې اخته یي، خفیف مرز ولري یا خفیف میکروبي، او چې وروسته بیا متوسط حالت ته داخليږي او بیا شدید ته داخليږي، دا ټول یو بل نه فرق کوي. یعنی په خفیف اندازه کې صرف یو معمولي تند موجود وي، او مریض تقریبا د خپل وزن یو 15% لاسه ورکړي، خو کله چې مرض متوسط اندازې ته داخليږي، نو بیا تقریبا مریض یو څه د علائم لري، خصوصا اوبه ډېرې زیاتې لاس ورکړي. د اوبو د لاس ورکولو سره کوم علائم دي لکه فشار ټیټیږي، نبض ضعیفوي، او د انسان سترګې لوېدلې ښکاري، او خوله وچي، عموما سترګې وچي، او پستوکي وچي، دا علائم یې سره، او تقریبا 15-30% پورې خپل وزن لاس ورکړي. او درېمه چې کومه ده، شدیده مرحله ده. په شدیده مرحله کې عموما د موږ مریضانو زیاتر لس فیصد خپل وزن لاس ورکړي، او حتی داسې مریضان بیا موږ ته بې هوشي په حالت کې راځي، د دوی نبض حتی نه معلومیږي، او فشار بیخي سقوط یې نه معلومیږي. نو دا درېمه درجه ده. نو عموما د دغو علایمو سره ورته که چېرته وي یو مریضي او شدید اسهال وي، بدون درد وي، بدون تبې وي، او بدون د وینې نه وي، دا عموما د کولرا مرض ده.
د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو یونیسف پکتیکا او خوست ته پلاوي لیږلي یا کاري ډلې لیږلي دي چې د دغه ډول ناروغیو مخه ونیسي. رښتیا هم دغه ناروغۍ له طبیعي پیښو وروسته تر ډېره رامنځته کیږي، ځکه چې معمولا له دغه ډول پیښو نه وروسته پاکو اوبو ته لاسرسی یو څه کمیږي، یا مثلا کله چې په یوه منطقه باندې سیلاب راځي یا ورته نور مصیبتونه راځي؟
بالکل لودین صاحب محترم، همداسې ده. په کومه منطقه کې چې هر نوع ناورین رامنځته شي، مثلا مهاجرت رامنځته شي، زلزله رامنځته شي، اور لګېدنه رامنځته شي، یا جنگ رامنځته شي، طبیعي خبره ده په یوه منطقه کې ټول امکانات کمیږي، او د انسانانو د یوې منطقې د اوسیدونکو لاسرسی صحیح امکاناتو ته، خوراکي موادو ته، او هر شي ته کمیږي. په مجموع کې که موږ وایو روغتیایي تدابیر په یوه سیمه کې له منځه ځي، لکه تاسو یادونه وکړه، څوک مقصد صحیح اوبه ته لاسرسی نشي پیدا کولی، او دې سره په څنګ کې صحیح غذاو ته لاسرسی نشي پیدا کولی، او د مینځلو لپاره، د څښاک لپاره، د خوراک لپاره مقصد اوبه نشي پیدا کولی، او هغه فاصله چې د انسان د مطبوع د جایونو، مثلا تشنابونو، بادرفت یا لیټرینونو ترمنځ کومه فاصله د استعمال د اوبو سره، یا هغه فاصله کمیږي، هغه سیستمونه له منځه ځي. نو په دې وجه باندې په داسې عموما یو ناورین نه، یا له یو فاجعې نه وروسته اکثره دا مرض رامنځته کیږي.
او ډاکټر صاحب، تر ډیره دغه د نشأت یا د مثلا چې دا ویروس یا د میکروب رامنځته کیږي، له کوم ځای ریښه اخلي؟ آیا له خراب اوبو، او کنه په اوبو کې کوم ډول میکروبونه چې ژوند کوي هغه وجود ته داخليږي؟ یعنی څه ډول پیدا کیږي؟ فکر وکړئ، مثلا د اوس په خوست او پکتیکا کې اندېښنه ده چې ممکن دغه پیښې رامنځته شي، که کسان پاکې اوبه وڅښي، یعنی د رامنځته کېدو امکانات نشته.
اصلي خبره خدا ده، لکه متاسفانه ده، موږ چې کوم مناطقو کې په افغانستان کې زلزله راغلې ده، یو خو زلزله راغله دې زمينه کولرا ته مسایده کړه او دې پسنګ نور مکروبي تکلیفونه ته خصوصا د موږ باسي کولرا دا دې سره پسنګ دا موسم هم دې کولرا موسم ده ځکه دا هم ډېره زیاته زمينه مسایده په ټولو دنیا کې دا موسم چې پیږي کې بارانونه زیات دي پیږي کې سیلابونه او پیږي کې ګرم هوا وي دا درې وسته چې موسم پیدا کیږي ته دې کولرای موسم وایي نو دا نظافت او خپل دې په اړه لري بالکل چټلې اوبه سو کوچي کې یا ناپاکې اوبه یې ملوث اوبه هغه دې چانس زیاتوي او پاکې اوبه سره لدې چې میکروب نه رامنځته کیږي میکروب له منځه وړي نو ځکه دې پاکو اوبه ته شا ډېره زیاته ضرور ده ټول خلک باید پاکې اوبه وڅښي سره لدې چې میکروب نه رامنځته کیږي ضد میکروب یا میکروب له منځه وړي
ډاکټر خلیل الرحمن دولت زی و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوریدل
ازادي او اوریدونکو پروگرام هم پای ته رسیدي یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بل خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دیش میرا زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422112111415 شمیره بیا وایم 00422112111415
تور سرگی زمانا دیدی ترگے زمایا دی گئی